السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وای دوی د بغلان په پولي خومري کې د امام زمان جمعه دننه د چاودنې د حقایق موندلو په اړه سیمه کې کار کوي. یونامه تیر شپه په خپل ټولنیزو پاڼو په دې چاودنه کې په وژل شویو کسانو خواشینی څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درمل نه هیلې کړې. اخوا رویټرز اژانس لیکي د داعش خراسان څنګه د ټلګرام لارې په یو پیغام کې د پولي خومري د چاودنې مسولیت منلای دی. طالب چارواکي وایي په پولي خومري کې د امام زمان د اهل تشیع اړوند په جمعه کې چاودنه کې وته نوشل شوی او 15 تن نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیون افغانان لا وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدید وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي. دې زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. د متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنه زیاتوي په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زندجات، اوریات او رباط سنګي ولسوالیو کې ډېر کورونه له خاورو سره خاوري شوي دي. د امریکا د سری میاشتې ټولنې په خپله اعلامیه کې زلزله زپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی. د خوځونجو او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیس کې د روسي زلزلې د ټولو لوړه بیا خځې او ماشومان پرې کوي. رینا امیر دې رښوا په خپل ایکسپاندر لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځونډا او زلزلې زپلو ته د برستو پر سوالو کې د خزینه او کارکونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبانو حکومت پروت سکال په دسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنوي او بهرنیو مؤسسو کې د خوځو د کار مخه ونیوله او په 7 اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کار هم منع کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې پرون په خپل ایکسپانډر لیکلي دي دا بیرانې مرستې د دې لپاره غوښتل چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزله ځپلو د قربانیانو شمیر 1400 او د ټپیانو شمیر 1850 ته رسیدلی دی او چا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3000 ډیر کورونو ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2500 سو کورونه یو لمخ له خاورو سره خاوري شوی دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکل شوی مهلت لپاره وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونکړي. بوکټي پرون د جمعې په ورځ خبري اعلان وته وویل د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیون افغانانو ته چې د قبل حالت د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداري ورکړی دی چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان ووځي نو دوی به یې جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال گاډي تیر شپه غزې ته ننوتی دي. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګې استوګنو ته خبرداري ورکړې او چې د غزې له شمالي برخې ووزي. حماس ځلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې خپل کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تیر شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او شاوخوا یو نیم سل اسرائیلیان برمت کړل. اسرائیل پر غزې هوایي بمباري شروع کړه او تیر شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیل مځکني ځواکونه غزې تړانګې ته ننوتی دي. او د امریکا متحده ایالاتو وایي داسې معلومات ترلاسه کړي دي شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زرو ډیرو له وسلو ډک کانټینرونو روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت وایي جان کربي پرون خبري اعلان وته وویل متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې له روسانو د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړ چې په کې ښکاري چې د سپتمبر له 8 د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې بارېږي چې د روسیې بیرغ پرې رپي او بیا د ریلګاډي له لارې د اوکراین د پولي خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جان کربي وویل چې د شمالي کوریا د هڅه غندي او واشنگتن ول د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسي ته ورسپاري که څنګه. دا و خبرونه.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د خوونکې په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت. له ملمسخه په پایل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څوی
د دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د دوی شپې ورځې او د یو تر بل دوی وایي د خون کې د معرفت نظریا دا ورته بسنه نه کوي. دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې د خون کې حقونو ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو معنوي اشخاصو په مقایسه باید ووایي دوی د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډیر خلک بې سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي چې 90 سالان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بودی چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام وړ دی او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند، دوی دغه خلک متاسفانه د ښه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم کړی، تحصیل کړی، یو څه په د ښوونکو په حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاسه څه نه کیږي. دوی حق ورکړي، دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی. د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي، او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک وپېژنو په افغانستان کې بشارګان سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري. او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسیږي. که هر چیرې مونږ اوسیږو هره وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري، باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري، پوه شي. او دا واجبه ده، واجبه ده، ایماني وجداني واجبه ده، څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم سه انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپ پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنه سه په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري. خپل خپ پیږي چې دغه ټولنه ترقی او پیشرفت تاسو وګورئ، د هغه هوساینه او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو د دوی د نور امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره، د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت استه او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو په هغه کې مصرفین. دغه وجه ده چې هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي. لکه دموږ په هیواد کې همغه سه متاسفانه ناکام ژوند لرو، همدغه سه هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کیږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خبرې وکړو، نو دلته ځای لري چې یو څخ په لږ د زده کړې ارزښت هم د یو ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لرته وغږیږي، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلي سو؟ د الله تعالی له خوا ورته ویلي سو چې اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل. په اسلام کې په دغه په ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نو مواردو نه اولویت لري. دا اته فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا، د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي. سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې اغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، خیلم لري، ژوند ډیر توپیر لري د نور هیوادو. متاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته، یا ورته تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ، یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډیر سته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډیره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه. نو دغه ډیر مهم دي چې مکلف شي هر کورنۍ سره ځامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نور خلکو باندې دوی غلري کواړي څخه تحصیل وکړي. دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي جبري وستي او مکلفیت لري چې دا سره کورنۍ شي ماشومان درس نه وي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او دا خلکو سره مشخص نه د تحصیل او تعلیم او مقابل کې دري دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي، او دوی باید باندېان شي، او پوسیس دا تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای شو دريږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو د ټول انسانانو په نړۍ کې دا اولنۍ او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانيت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوک
د 2020 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته، دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای شو؟ او آیا اقدام د دوام کاندي دوی زده کړې ونې سي کړلای څومره زیان لري؟
کپو یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دا یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډیر ډیر تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کولی شي خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ور باندې وکړي، تعلیم ور باندې وکړي. هغه تعالی نارینه او ته استعداد ورکړی دی، دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار وکړي. هغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کولی شي ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سید مساعد استقلالیت ولري، چې سواد لري، هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره، د خجوان لاره، د حسین لاره دوی کوي چې سلا سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جون مکتبونه بند کړي، چې او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دي ډیر زیانونه تاوانونه په مملکت ته سیږي. اما که چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولال دي، نو دغه خزینه چې دای نیمایي پایچر دی، یو مملکت دی، نو دوی مقرره دي با زمينه ورته مساعد دي، چې قوانين دي یا اصول دي یا مقررات دي، هغه ورته پلي سي د شريعت پورانا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر څو زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي. او دغه خو خاله کې شپخه ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختللو وسایلو او راتوارونو همدغه څه په درفایي وسایلو کې دوی سمبال شي، او دغه دوه کلم چې تیر شوی دی باید د جبران شي، او دا د دې ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خويندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري، یعنی انجونی لري په کور کې. دوی اساسي اسلامي انساني حق دی، هیڅ څوک نشي کولای په دې کې تعرض وکړي. چې متاسفانه دا موږ ته ژوند په او د خلکو څخه د مکتب نه محروم شوی دی، دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډیر خلک مو خبري ګوسه خپل ژوند له لاسه ورکي یا خودکشي کوي. صداغه دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډیر جدي ګامونه پورته سي، او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي، او باید زر مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي، کړي مکتب زده کوونکي دي، کړي پانتون محصلین دي، چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوه مشکلات، د دوه اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو هوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی دي پولنی بچو ته تدریس نسی کولای؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بالکل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مرتضی او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دا غدا غ متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دا ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو او د ژوند او د مسلمانانو او د خلکو سره. په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې سي بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کوي چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولای شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي کې خامخا یو احساس او یو انګیزه او چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی. دا ډیر درد لري، ډیر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډیر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولای په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې بیرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و. یعنی د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامیږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامیږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډیر سخته ده. یعنی هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد سي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنج دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کېږي پکې، د دوی وساین، د دوی ژوند، د دوی د ټول تقسیم اندو سره دوی فکر کوي. موږ شرګار سره موږ یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پیږو. درد دغه احساس اوس دغه موږ خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پیږو چې دوی مشکل سنسیږي، او دوی خره یواز دي دوی دغه اوایل سو د مکتب لري، او دوی او سن کم تر کم یو پندش پاک یو در په دوی د مکتبونو نیو، د دینو محروم سی وی دي. دوی بدیل ورته نه پیدا شوی، چې دوی په بدیل کې دوی چې مثلا د حکومت راغلی وای چې یو سو روپۍ ورته ورکړي او دغه ماشين تاسو واخلي. متاسفانه داس نه دي. نو په هر صورت دغه اوس مونږ چې فکر کوو د معرفت حالت په بحران کې دی، او دغه بحران مونږ سره راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه برابر نو خامخا دا د دد لري د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نه قانون دي. متاسفانه مونږ په دې زوري کې هر خلکو زوري کې هغه معلم نه دي چې هغه خلکو سره معلمین دي، او دوی محروم به هغه خامخا ډېر درد لري. او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د سهور بلی عمل ته ډېر سوځي، نو هغه ډېر درد لري. نو دغه سی واقعیت دی متاسفانه.
لکه وه نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د خدینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. ډېر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غوونه پورته کړل کورنۍ چې زده کړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر ونه کړ هیڅ تاثیر ونه کړ تاسو څه فکر کوئ والی آیا وسنۍ نظام د زده کړې او د خوونکو په ارزښت باندې نه پیږي والی نه غواړي چې د خلکو غږ ووري والی خلک له دې نه زیات زوروي والی نه پریږدي چې خلک وسی کولای لار شي آرام په مکتب کې درس وایي په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي
دا خو مشخص ده چې دوی ولی نه غواړي نه دنه پیږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولی دوی دا کار کوي دوی هدف چی دی ولی خدا کار چی دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څخه د ژوند کې او د خلکو لري دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا سوق نشي کوي چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لا که حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لري حق د کار لري حق د ازادي لري د حقونه مسعون دی بعد محرم اوسي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې سوک تم تعرضونه کې او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته سوک نشي کوي کسلحات راځي خو خدای کنه پرته له دې سوک د حکومت په نوم یو خلک یو کوم هغه وروره راځي چې یو محرومیت ما سره وړي د هغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جیران دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري دغه تاوانونه یا اورد مکتبونه باندې پر مختلفو هیوادورو د خیمه تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو په دا کې مثلا د دولت یو تصمیم لري چې یا اورد لپاره د مکتبونه باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي وسنګ خلک جګي یا وسنګ خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پیږي سو ولي دا څه پوسبلی دا مکتبونه باندې وایي هغه پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت رسیدو څنګه پورته دي څنګه دا نه جبرانې دن کې دي یعنی جبران نه کېږي دا دوه کال سټیو سی وی دي د فکر کوم چې جناکیا سم خپل لاسوم سم کې وو یعنی فکر کاوه سو دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دغه دوه کال زای کې دل دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه سلسله دي دغه عوامل د دې چې ککې دا استغه مکتب شروع سي هغه نه شروع کیږي مثلا دوی هغه نیت سو دغه علاقه سو دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راځي سي دي او دغه بیت ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم فسو لسونو کالو کې دا ترمیم نسی او دغه تاوان او دغه zarar سره دغه ملت او بشره خلک ته رسیدلی دي دا خدای تعالی به په څون وخت کې بده بیت جوړ سي او ترمیم سي
که په دې خبره راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغتی دي دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت په هڅه لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسي مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي
زه دا وایم لرم چې دغه خلکو چې دي دغه اوسن دغه زده کوونکو کې اوس محروم دي متاسفانه په کورې کې اوسېږي کای دوی امکانات لري یو لار ادا کوي او ستلې دونه چینلونه په افغانستان کې دغه غاغه او ست درسونه ورکول کېږي د ورځې د دې د دې د تعقیب کې په کورو کې د غاس مضمونونه د ست چې دوی ضرورت لري مثلا کوم څه کې ووم سم د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دې د کوچني شکل وایي په کورو کې خپل هم ساګانو د سره بات مرسته وکړي چې په د ساينسي علومو کې پین بیا په مکتب علومو کې ښه آشنایی لري دا معلمین وټا کې درس دی وایي او خپل توقف دیونه کې یو چې خدای مې روانه د اورب مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان ویني چې دوی هغه تاغه حالت هغه لري لیاقت لري نو ځان ورته برابر کی کړي مثلا دغه دوا کال وروسته مثلا فکر کاوه چې دای په لسم کال زده کوم کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی د دین هغه شتوی هم تن وخصوصي او ما غسی پانتون ته نلار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داس تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایسه کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه وایي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په کورو کې درس وایي روزانه هغه عمر درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دا خو ډیر ښه دی ښه پلان دی خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډیر فرق لري او د اکاډمیک محیط چې هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه د چا چې ډېر مونږ غوړي درس وایي خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډیر جدي اوسي او ان شاء الله کې دې چې اوسې کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سي وي دي دا به ته جبران وکړي او د خراب نه په امید دوی درس وایي او دا د دوی حساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکړي چې دوی په بل اهداف کې کامیاب وګرځي مو سي دا د موږ ټول ارمان ارزو ده
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبري وشول. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل انزوري زپانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د دې ونې ومورس خبرونه ته مهر کله کوم. تیر ونې د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لناوري نکمنو پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو. خو د فلسطین او اسرایلو ترمنځ نخټو او بمباریو هم د نړۍ سیاسي اوزا کافی اندازه خړه کړې ده. دا زل ومورس په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده. را سره پاتې شئ. بیا هم ستنی مشي. تیرونه د اکتوبر په ومه او یو لسمه افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفات لرونکو زلزلې په هرات او بادغیس کې تیر کړی چې لا هم تر خاور لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته. د اوچا د ورکل شوی یو سایو لمخې په دې زلزلو کې چې لا هم زمکه ته وخت نه وخت علي ورکی تر اوسه یو سلو دو لسکلي لمنځتللی لکه لګه ول زر کسان په یو نه یو ډول تری زیانمن شوی دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیر په ورکړه کې که څه هم دقت نشته خو د طالبانو د ورکړل شوی شمیر لمخې پکې ل 3 تر 4 زرو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. ازادي رادیو ته د رالیګل شوی ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کچه هڅه روان دي.
کاملا ما زیاد شد، یک پسر از خودم فوت کرد، یکم زخمی بود، مال بود اگه کلا هم زیرا واره شد.
مادر خبر می آد، دختر نیا، پسر نیا، از خواهر از هیچ خبر نیوم چرا
استغفر الله
تو مزور خدا.
او د زلزلو د معلوماتو نړیوالو احصایو لمخې هرات تیرونی له لومړی زلزلې وروسته شاوخوا 60 ټکرونه خوړلې او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکې لاندې لسو تر 100 کیلومتر پورې خودل شوې ده. لومړی وروسته زلزلې 6.3 درجه اټکل شوې چې مرکزونه د تباهۍ لزایا له 25 تر 100 کیلومتر لري د هندوکش د غرونو د لویدیز سلسلې پورسته کې اټکل شوې.
په افغانستان په لویدیز او مرکزی سیمو ولایتونو مرکزی ولایتونو کې وروسته زلزلې چې دي د نسبتا د ایرګي او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته کم خوځښتونه دي دا لقبل رامنځته کیږي. وروسته زلزلې چې واشلو ارتکو کو د 10 کیلومتر کې د زمکه قرار لرلو نو د زلزلې چې وا د دې پسې راټر شوکونه چې دي په عموم کې ډیر کم اندازه د دې اصلي زلزلې څخه په کم اندازه باندې رامنځته کیږي. خو د سې کم وخت کې واقع شي چې د سې اصلي د زلزلې په اندازه باندې رامنځته شي ځکه چې کومه انرژي چې د هویلري د پلیټونو چې د فولټ د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکوي نو ریلیز کوي هغه په اول کې زیات دی ورسته بیا چې ځان بیرته موومنت ته ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمولوژي له نظره کچیر په یوه منطقه کې یو زورور زلزله مې سره غلی وي نو د دې ډیر امکان شته چې دغه زورور زلزله بیا تکرار شي پراتونکو کې.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدې نسبتا کمی خود 6.2 درجه سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان واخیستل. خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې اویا کال وړاندې تجربه شوې دي. د جیولوجستانو په وینا افغانستان کې څام د ویدو آتش فشارونو کور دی خو دا ډول زلزلې پکې د زمکه لاندې پلیټونو د ماتېدو او حرکت لامل رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایي جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري ایجابوي په هغه اساس باندې نه جوړیږي. خو دوی چې پراتلونکو کې خلک د په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپل جوړي د انجینر سره په مشورې او د ډیزاین باندې مخکې ولاړ شي
کچیر په لو باندې کې وکدل شي اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو خټو او د ډبرو څخه جوړې شوې دي. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجنیرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانۍ وکتل شي او هغه ودانۍ چې کمزوري دي باید هغه لپاره تحقیق کاری وشي.
د طالبانو د لومړنیو معلوماتو لمخې د هرات زلزلو په زندجان، روبات سنگي، انجیل، کروخ، ګلران، غوریان او کوسان ولسوالیو کې د شلو زیات کلی ویجاړ کړي خو ځای خلک دا شمیر د اویا او کلو په اندازه خي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 102 هم اوري. لتیر ونی راهیس د هرات خلک له بګنون کې حالت ویریدلی او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تیرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو واټونو تیری د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بګنون کې پیخي د غنو خلکو د بسته کورنۍ د لمنځت لودي په زلزلې کې د یوې کورنۍ څوار لسغړي هم لمنځت للی داسې کورنۍ هم لمنځت للی چې اله یو ماشوم تر د ویر په ټغر پاتې دی یو سپینګیره بابا د خپل کورنۍ د غړو مړی شماري او چې لس مړی وشماري سلګی نیسی یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوی کور په کڼواله ولاړ دی د هیڅ چا د ژوندې پاتې کېدا امید هم نه دی ور پاتې سیاسي او مدني فعال جاوید مومن چې دا مهال هرات کې دی له آزادې رادیو سره د سترګو لیدلې حال ویل دی
معصوم کمکیان یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی زنانه پکې شهادت رسیدلی داسې کورنۍ وې چې تقریبا د یوې کورنۍ دولس کسانه کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه هم ولیدله مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی هېڅ هم پکې پاتې نه دي اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي موږ پخپله پرون تقریبا 460 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی وو نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو هغه بیا د خپلې کورنیو ته سپارل کېدې دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده د دوی ژړا د دوی هغه فریاد دی چې لیده واقعا زړه سړی تکه تکه کېده داسې کورنۍ وه چې په خپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی وو د بیکارۍ له وجې نه تللی وو ایران ته چې خبر شوی وو چې زلزله شوې وو راغی ټوله کورنۍ له منځه تللې وه یوازې دا پاتې وو داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې وو نو ټول کورنۍ له منځه تللې وو شهادت رسېدلی وو یعنې دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به یې چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونې پېښه رامنځته شوې وه چې بزرگونو کسان پکې شهادت ورسېدل بزرگونو کسان پکې ټپیان شوي بزرگونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې دي
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړیز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هیر وي شنن کې وایي دا د افغانستان د ناورین ځپل یو ولسونو لپاره سخت شیبي دي خو نړیوالو ته له افغانستان د مخ اړول له کبله سوال یې ده تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته خودل شوی د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي خودلی او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلې استي حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راړول شوي شپږ 500 بوجۍ بارود هم نیولي وو خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډېر بېوزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورسته ولي وو چین چې وروسته یو دوه کلونه کې بیا د افغانستان له سیاست قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي په کابل کې سفیر ژاوژنګ طالبانو ته ایله $200,000 د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلی بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 میلیونه مرستي او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 میلیونه مرسته اعلان کړې ده متحده عربی امارات بیا درې دیشتنه خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیه د زلزلې په ناورین کې $15 میلیونه افغاني مرسته کړې و برعکس ترکیه له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیایي ډله استولې جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیوا څومره مرسته کول غواړي د بریتانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړي خو نورې څه نه دی ویلي چې د کتونکو په وینا دا ټول مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بل د هرات او بدغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري سیری هم میدان ترخ کته شوی راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل په آنلاین ډول یې فاندریزنګ هم پیل کړی دی هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتي بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبی هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپل ایکس پاڼه د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی. خو افغانستان کې د عزیزي بانک وی موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په ډاګه کړ چې دوی ته دمګړې د 10 میلیون افغانۍ امر شوی دی چې زلزله ځپلیو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دی. د افغانستان وتل یو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلیو لپاره د مرستو پټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیا او برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلدارې مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په غاڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلیو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی او همدارس پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امر الله صالح د هرات په ناورین ځپلیو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکه کړې دي. پاتې لوړپور سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، معصوم ستانکزی، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزی، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادی مسلمیار، یونس قانونی، محمود فضلی او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړی ده. طالبانو بیا چې وروستیو دوه کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله له ارګه 100 میلیون افغانۍ د هرات زلزله ځپلیو ته ځانګړي کړي دي.
چا کوم د خل ریاستونو په هرات کې و که مقصد هغه د سری میاشتې و که د زیدي حوادث و که د نورو وزارتو و هغه هلته دستي په کار اخته سوله خپل وسو توان یې وکړي ایندنونه یې ادا ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسون هم جوړ کړي خو د دوی هیڅ چارواکي هم لخپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلیو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاری فسیحالدین د هرات د نورین ځپلیو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیالې ملا غنی برادر د روغتیا وزیر قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو د نورین ځپلیو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خوبل خو د هرات او بادغیس له زلزله ځپلیو سره د افغانستان په ګڼ ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وي. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د خونځي یو شمیر کوچنی انجونو بیا د خپل ورځنی مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوی صندوق کې اچولي. او د افغانستان خزی که څه هم له دوو کالو راهیسې د کور بندیوانی دي خو په کابل کې وفعال او خبریاله حسین همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسین همدرد چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلیو ته بیل کړي په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالی له 100 جوړو زیاتې خزینه جامې د ماشومانو د کالیو شپېته بستي خزینه او نارینه بوټان کمپلې او یو اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي بلکې د ژمي پر راتلو سره هم هراتی نورین ځپلي هیر نکړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاسو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړی سو یو ډېر شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو انتقال یې کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کېږي او هلته به هېوادوال ته ویشل کېږي.
او سم د افغان کډوالو مسایل که څوم افغانستان تیر ونی لستر ناورین لاستر زنی کیناسته، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو پاړه نه بدل شوه، او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې لپاره وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ور یاده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرایلو سره تشبیه کړل.
مګر ګیلا وړه ګیلا د پاکستان له سیاسيونو نه لرو، امنیتي قواوې نه لرو، چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک ښکار کړی دي، او دا بیا بل خصوص په نارینه وو خلاصه کې چې په زنانه او اطفالو کې د افغانانو پر د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دی، دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې پتاو د بحث وخته. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لمړی به هلته له پرتو افغانانو راپیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړی، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزی په اسانه نه تمدیدی او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي، او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازنی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بی، چې ویزه نه لري هغوی هم بی، ډېر زیاتې ضروري. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېر لوړ بیه باندې.
دوی ضروریدل د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیک پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخه هم او د دجمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شپږ بیا اسلام آباد کې د اکثر افغان کډوال کوونه پرونه اوس او دارنګ په صوبې سند کراچي په شهر کې د افغان کډوال ډیر وزور اوس او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت بلاجل تر نومبر تراول نیټه پر ټیمر کړو هغه کډی رواني دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای خو په خیبر پښتونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دند لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړه دی نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده، نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه کړي، بلکې په ضد یې د راپورته کې دوغه هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیریونی پترات کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتني څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه، بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستان نه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر نشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولا رہی چې افغانستان اوس په کوم حال دی، دا زموږ د نظامی ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنیو مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې د پاکستانی حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
بدامنی ختمه یولس لکه افغانان نه، ما درته بار بار ویلې دي کی بنو افغانانو باندې به خبرو کو، خو کو بدامنی ختمه نو دا دهشتګرد چې نن په بونیر کې، سوات کې، باجوړ کې، تر د وزیرستان پورې هر ځای کې ناستی، دا چې چار اوستی دي ایمان تیر کا، بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او ورسره بیرستر سیف د دې خلاف کاروایو کا ماتم پتو لګی چې او ته دا شی ختمه.
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل، خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزت کولو بوخت دی.
دا د ننګرهار، دا د خوست، دا د کندوز، دا د جلال آباد او دا د کابل میندې خویندې چې په دې خاورا سورت تزلیل کیږي تزلیل یا پختلو یا پختلو.
سردار بابک په یو بل غونډه کې د پښتونخوا خلک را بللی چې د پاکستان د وروستۍ پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي.
په افغانستان کې هو پاټه جوړ کړي، هو دا واورې ځوانانو د پېښور ته راوسته پښتونخوا ته د شر د پاره. او دا زموږ مسلمانان رونه دي، دا به دلته وي، دا که ګلبدینو، دا که ربانیو، دا که سیافو، دا که بلو، دا که بلو، دا که بلو. بیا به په هغه وخت کې ولی خان بابا پاتای له پیغور ورکاو وی دا افغانستان نه دلته پښتانه مشرانو میندې خویندې رالی، ولی خان پې خپه دی، ولی خان پې خپه نو. خو ولی خان ورته وی چې پردي کور ته ګټي مودا مودا.
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدل. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکړي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زوري وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربلل دي. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو.
محمود خان اتگزی یوار بیا پر پاکستان غا کړی چې د افغان کډوالو د جبرونی او جبري شړنې په موضوع غور وکړي. هغه غواخ کړی چې هیڅوک به پرې نه دی چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لړ مهلت په ورکولو بهانې ورته ولټوي. د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ پلس کیږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
چې دا نه خوښه ته باشه، ته دا نه څه کوله، تعلمي قوانين د کډوالو نه څه په مال کوله. موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو، موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې وارمه پر دوی باندې خپل وطن شور کوي، پر وطن مې جنگ ور مسلط کوي، وطن ما ور در په در کوي، پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازل کوي، یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلط کوي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی، پاکستان نه دی منلی. انسانی حقوق په مالی هلته روانه ده، ته هلته افغان کډوال پر زور نه سې لژلی.
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بلخوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چور ته ملاتړلې ده.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سره باید ویم چې زموږ یو شمیر پولیس د مهاجرت کارتونو د لودون کې افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ په ځابوی نیسی او پیسې تر پزور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں.
سوال کیدا چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو غواخ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې ل غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی. پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملت پالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د زورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبی پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولې چې د افغانستان په پاسپورت یې 15 کال لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیرونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړی دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمکارام خو تاسو یاست چې څلوېش کالمو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سا او د نړیوالو قوتونو سا په عربونو ډالر واخستل، او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو لپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي، او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړکې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان د پریکړه ظالمانه بللې ده. خو د په څرګندونو پاکستانی لوریو نیوکه هم کړې دي. په راپور کې نور حال نزان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې د مهال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځیدلې، پاره د طالبانو د حکومت قویم لاټړی مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د ورستۍ پریکړه خلاف را دنګل. هغه پاکستانی پولیس لټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړي. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پر
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وهي، چانه پیسې شکي، چانه زمکه لاندې کوي. د څال دوی راکسته آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټول نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي. دلته څه روان دي؟
اوس وخت پاکستان میں افغان مهاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
کچام د مولانا ورستۍ او سرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د سرګندونو ملاتړ کړي.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړي، بلکې هغه د افغانانو د اخراج او سنې طریقې سره اختلاف ښودلې. هلته عملیات کول پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړې دي، اوس افغانستان سره هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چرانه نوتی بیا پر راواچی بیا وټکی بیا وډبې بیا بی عزت کې نو ګوره تا خو بیا ماته دروازه نه راخلاصوله. چې دروازه دې راخلاصه کې بیا دې بی عزت ویل کړله.
په سویلی پښتونخوا کې مخاور دیني عالم نور الدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستانی ځواکونو ته د افغانانو په نخښه کولو او ورخودلو هم منع کړی او د دوی پر ساتنې ټینګار کړی.
نن تزمار رسوائی کئے اللہ بتا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوائی. نن ما ذلیل کئے اللہ رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کئے. ما مکوی ما 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 اخو راز د شو تلکل ایام نداویلها بین الناس فی ورز د کلب تما اجر کلب زما اجر.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 15 شو رزو کې د افغانانو جبری اخراج ظالمانه پریکړه د چامل کې دلی ناممکن دی. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړه خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په هغه فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زمش چې څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر یو چا پورې خبره ورسول، یو حق خبره کول دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیعه ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي، اوس تر خپ پاکستانیانو هم خپ پاکستان لپاره ثابت شوی دي، باید د نور افغانانو په څیر ونه شړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو غوښتنه کړې ده.
ان کی کارکردګي دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے
تاسو د دوی ورتیا وګورئ. پاکستان ته خدمتونه او د مهذب سیدو حالت وڅاري. دوی څکره د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي، نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپل عادت ترهګرۍ ښکار دي. وزاسي باید ونه شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پلو ته واسطه وشي او وشړل شي.
عام
پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی یې کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلی په تړاو برنامې وچلولې. هلته نور کوم ولسی او رسنیز بحثونه وو، راپور کې اورو.
د پاکستان کارپوهانو په ټلویزیونی بحثونو کې ټینګار کړی چې د افغانانو په استلو سره به پاکستان کې اقتصادي سمونونه راشي، او د دوی په وینا چې افغانان د پاکستان په دننه او بهر کې د پاکستان په اسنادو ګڼو جرایمو کې بوخت. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستانی خفیه بنسټونو ځینې کمپاینونه هم وچلول، او چې له مخې هر پاکستانی وګړي په ټولنیزو شبکو د افغان کډوالو د استلو په تړاو د هرکلی ویډیوګانې خبرې کړي.
خپل ملک ته لاړ شي او روغ مطلب دا ده چې شپېته لکه په ایران کې پراته یې، روغ پنځوس لکه په پاکستان کې پراته یې، لاړ شي مطلب دا ده چې دغه ځای کې خپل ملک کې جون تېروي، او که جون نه تېروي، او که طالبان سره ملګری کېږي طالبانو سره ملګری شي، که نورو سره ملګری کېږي نورو سره ملګری شي، خپل ملک هم دی چې څه پکه کوي هغه پکه کوي، خروره پاکستان بس.
چالیس سالوں میں جس طرح یہاں رہے ہیں، بڑے کاروبار انہوں نے کیے ہیں، تعلیم ان کو دیے ہیں، تمام طرف
دوی دلتا تعلیم نو کاروبار نو کرل اس سے چھ خپل ہواد پخ کے دو دن بعد دوی لاڑ شی لازم ایک شخصی پریک رنا دا، بلکہ دو حکومت پکا چ پریک دی مو گیم لاٹڑ کو
کہ جتنی بھی غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان
دے پوزی ادارو حکومت دے پریک ہر کلے کو چھ وای نور دے غیر قانونی افغانانو دے استل وقت رسیدلے دے پاکستان دے اقتصاد او زوانانو تے کارمندن لپار غورا تصمیم اور بہترین فیصلہ پاکستان اقتصادی او نامنے اخکار دے کہ بعد مو نو ردی تحمل نہ لری چھ کڈوال دل تے ملمنو کتو گو ساتو دا پرزے واڑی نہ پریکڑا چوک چھ مخالفت کوي پ غلط دی، او پاکستان تے وفاداری پرزے دے نور لپاره وفادار دی. حدیث شریف دے چھ ملما باید پ قربا دمرا پات نشی چھ پ قربا بوچ جو ہے
وہ خود معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے.
پر اکسال تمیش تو افغانان آزادی ریڈیو سرا شریکو کڑی وسنزو کی ویلی پاکستانی پولیس تو دوی لپاره د مهاجرت دغه دیار جهنم ګرځول.
اسلام‌آباد خیلی هم مشکل تر شده، و بعد از اعلانی نخست وزیر پاکستان تمدید ویزا بر اشخاص که ویزشان ختم شده، تمدید ویزا خیلی هم مشکل تر شده، و اگر یک شخص بخواد ویزا خود تمدید کنه ماها طول میکشه تا ویزا خود به دست بیاره، و اگر بخواد زودتر به دست بیاره او باید پول گزاف را پرداخت کنه.
تیره اونۍ دا چمال چې افغانستان د زلزلې له ناورین سره لاس پنجه نرموله، په سپین بولدک او تورخم زنجیر لزګونه افغان کورنۍ هم چې پاکستان کې ترې هیلې تروړل شوې وي افغانستان ته راوړل. دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت په یو تازه مکتوب کې له ټولو ایالتي ادارو وغوښتل چې په پاکستان کې د مهاجرت د هر ډول کارت او سند لرونکي افغانان
شمان هم دي، بیماران هم دي، او یو وسی غریبانان ډیر زیات په تکلیف کې دي، دوی سره کوم د کور کړی دي هغه هم ورسره دي، او دلته هیڅ نظم و ضبط نشته دوی لپاره.
اوس هم فلسطین چې د تیرې اونۍ په پیل کې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو له څو خواوو بریدونو نړۍ حیرانه کړه، د اونۍ په پای کې پر غزه د اسرائیلو خونړیو بمباریو د نړۍ سیاست کې نوي درزونه اچولي. عربی هیوادونو خپل ناس ته رابللی، بایډن او یو شمېر اروپایي هیوادونو د اسرائیل ملاتړ کړی، ترکیه د جګړې درولو غږ کړی دی، مصر فلسطین ته د مرستې رسولو هڅه کړې خو اسرائیل ګواښل، د لبنان حزب الله او اسرائیل هم یو بل ته مورچې نیولي، خو د روسیې ولسمشر او د چیچنیا رهبر بیا د فلسطین په خوا کې د درېدو ګواښونه کړي دي. ملګري ملتونه بشري مرستو ته لارې لټوي، د غزې تراړه محاصره ده، اسرائیل ولسی وګړو ته له غزې د وتلو امر کړی، او په دغه خار یې خوراکي توکي اوبه او برېښنا پرې کړې ده. خو حماس هم چې لسګونه اسرائیل وګړي یې برمته کړي، د اسرائیلو د محاصرې نه ماتولو په صورت کې د دوی د وژلو ګواښ کړی. نښتې لا هم شدت لري، او تر اوسه جګړه کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه وتلي، خو غربي هیوادونو کې د اسرائیلو او فلسطین د ملاتړو ترمنځ اخو ډبه هم شوی ده. دا چې دا موضوع به تر راتلونکې اونۍ چیرته رسي زه به درته بله اومه ورځ کې ووایم.
گور سرنگ ظالم زمانہ شوا سم پہر زڑگی کی مڑا شوار پیابل کبھی شکنا اور نوی دخل لا سخل کورنا دنیا کی سوک مشتا ناشنا اشتا او نسمینا محبت شتا نوفا شتا گانو اد پر ہر لڑکی ٹکو دل ٹکڑا بل میں چتر ہر وقت قربانی دونو اہم پشانت پیلنی تھل کے دلو پتی طوفان پتی گلے کی پتے خوش ہو جنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دان